ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې صفی الله سانګزی په کې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ او پلاوي نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عمرخان متقی سره یو ځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډي د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویان حافظیا احمد نن په خپل لیکس پاڼې په خوندي ټویټر د دې لیدنې کتنې وخت سپور کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه وده کول دي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج د فیر وای په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او شمیر نورو طالب چارواکو سره کتنه ترسره کړې ده. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ پر خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي، په کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړې، د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلې خوا، د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن پر خپل شبکې لیکلي، د ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برټانوي چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. څه باندې دوه کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت ته په راپور کې شرح کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې د کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې بهرنیو استخباراتي ادارو په ځانګړې توګه د اسرایلو استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تېرو کلونو کې هم د لسګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو اعدام کړیده. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې د درې اسرائیلي برمته شوي کسان سهون په ډزو لګېدلي وژل شوي دي. د شوټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون چهارشنبې د شجایه په سیمه کې شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال هم وژل شوی. شجایه هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې پکې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلهوالې ډلې سره په جګړه دي. او د کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپږ اتیا کلونو په عمر وفات شو. د کویت ټلویزیون دندې خبر تر خبرېدو مخکې عادي خبرونه ودرولې او د قرآن کریم تلاوت یې خپور کړ. شیخ نواف د نومبر په روسیو کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و.
تر شنه آسمان لاندې
سلامونه ستړي مشه. د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغ لاست ویم. هله منیم خو روغ اوسه. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې نن له پاکستان د افغان راستنو شو کډوالو د ستونزو په تړاو بحث لرو. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو مرستندوی مؤسسو خبرداري ورکړی چې که له دغو راستنو شو خلکو سره په وخت مرستې ونه شي نو یو لوی ناورین رامنځته کېدای شي. د ساړه ژمي په درشل کې د لکونو افغان کډوالو اجباري ستنول، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان وارده مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، دا اندېښنه زیاته کړي چې ګڼ شمېر دا خلک به له ژمي ونه وځي. په تېره بیا دا چې د شمېرو په اساس شاوخوا 80% راستنېدونکي واړه ماشومان دي او هغه خلک چې ښایي په اول وار خپل پلرني ټاټوبي ته راستنېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 15 لکه افغانان، زاړه واړه ښځې او سړي له پاکستانه راایستل شوي چې یوه لویه برخه یې په بېلابېلو ولایتونو کې یا په موقتي کمپونو یا هم له خپلو خپلوانو سره اوسیږي. یوه برخه لا هم په تورخم کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي چې هر یو یې په تېره ښځې او ماشومان له ستونزو سره ګیر دي. دا چې د دغه ساړه ژمي په درشل کې تر ټولو مهمه د سرپنا او خوراک په برخه کې څه کیږي او واقعا هغه څه چې ضرورت دی ونه شي، څه به پېښ شي په دې مورد او هم تر څنګ دا چې د هل لارې څه کېدای شي دولت څه کړي دي د طالبانو واکمنو چارواکو آیا په خپلو ژمنو عمل کړی دی که څنګه نړیواله ټولنه د دې ترڅنګ چې طالبانی منځوي کړي او مرستې ډېرې نه کوي نو څه کولی شي په دغو ټولو مواردو په نوبت د بحث له ګډونوالو سره خبرې کوو زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی ښاغلی ازرخ شافیزي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اول مرستیال محمد یونس مومند د اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عالم خان احمد زه او د چارو شنونکي او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر صدیق منصور انصاری د پروګرام په دې برخه کې له ښاغلي حافظي ته خره غلاست او ښاغلي حافظي ستړي مشه تر څو نور میلمانه عزیز غواړم له تاسو اول بحث له تاسو شروع کمه د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو دغه اندېښنه چې د ژمي په درشل کې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ښایي لویه برخه له ژمي ونوځي په تېره ماشومان حتی د مرګ له خطر سره مخ کېدای شي دا څومره حقیقي ده او واقعا آیا دغه ستونزه څومره جدي ده
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګري او همکار شغلي چې یونس خان مومن د یو تر تجارت سرمایه‌ګذاري د لومړي مرستیال او همدارنګه شغلي منصوري او نور دوستانو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې تقدیموم. دا خو متاسفانه واقعي خبره ده چې د افغانستان معیشتي د خلکو معیشتي وضعیت ښه نه دی او په بحراني حالت کې قرار لري او که چیرې مخنیوي نه شي فاجعې خواته تلون نو دا عیسایي کسان متناقض دي کله یو شی وایي کله بل شی وایي او د عیسایي بنسټونه هم د سینه دی لکه چې یو تحقیقي ایسایي په کار صورت غشي چې ټول خلک ویني دا دی چې د افغانستان د خلکو فقر تر حد څخه زیات دی او هغه زموږ ضعیف اقتصاد کوم چې څنګه رول په دې ملي مرستو د مالیاتونو له مخې او د خارجي مرستو د قطع کېدو پر بنسټ اوس مهال لاپسي خراب دی.
من نه کوم حافظي صاحب د افغانستان شاوخوا 1,000,000 یا 3,00,000 شاوخوا کډوال په پاکستان کې اوسېدل او له دې ډلې دغه د 5,00,000 اوس راستن شوي دي. د دوی اصلي مشکل اکثر چې دوی وایي حتی د خوراک او څښاک نه مخکې دوی د سرپناه شکایت کوي. فکر کوي چې دغه ستونزه حل کېدای شي خصوصا په دغه سي یخ ژمي کې چې په کابل او په نورو سیمو کې هوا منفي کېږي او حتی په خپل تورخم او سپین بولده کې چې کمپونه هم دلته جوړ کړي دي هوا د شپې لخوا سړیږي، یعنی سخته ده چې حتی په ګرمو سیمو کې هم دوی اوسېږي د شپې لخوا. خصوصا د دوی دغه ستونزه څه رقم هواریدلی شي؟ آیا دولت کې دغه وس شته چې د دوی لپاره مناسب ځای برابر کړي که څنګه؟ دوی خو ژمنې کړي دي، مګر فکر کوي چې واقعا دا وس لري دولت؟
او خو تاسو ته ارز وکړم چې دا اول اصله کوم چې دی دا د پاکستان د رسمي ادعا له مخې هغه غیر قانوني خلک دي چې هلته اوسېږي، یعنی چې اسناد نه لري، او هغه نور خلک چې د یونسیار یا د ملي مؤسساتو اسناد لري یا هلته پانګونې کړې دي یا نور اسناد ورسره دي د اقامت پاکستان، که هغوی هم وګڼو تر 3,000,000 څخه زیات خلک هلته اوسېږي په پاکستان کې. نو دا اول اصله کې وباسي او ویل دي چې تر د جنوري میاشت تر پایه پورې به کم له کمه 1,000,000 وویستل شي غزه څخه. نو دا خو ډېر یو سخته ناورین ده په دغه بد او نازک حالاتو کې دا خلک ایستل بالکل جفا ده په انساني لحاظ او د ګاونډیتوب د اصول سره هم برابر کار نه ده او د اسلامي عاطفي سره هم برابر خبره نه ده. اوسنی دولت چې یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دی، یعنی هغه کاذب یا په اصطلاح مصنوعي رونق چې په اقتصاد کې شتون درلودل د خارجي قواوو پر بنسټ او د بینالمللي مرستو پر اساس هغه اوس شتون نه لري او افغانستان په خپل عوایدو باندې او $30 million په اونۍ کې زموږ اقتصاد ته تلیفه کیږي په هغه باندې چلیږي او دا د افغانستان د خلکو د ستونزو په پرتله کافي نه ده. دا نوی خلک چې راځي د نړۍ د پاکستان څخه د ایران څخه هم ډېر خلک شو شوي دي او نور هم را روان دي. نو زه ګمان نه کوم چې حکومت وکولی شي چې دا خلکو ته کورونه جوړ کړي، دا خلکو ته پناهګاوې جوړ کړي، دا خلکو ته خواړه او لباس او د سون مواد ور ورسېږي او په عین زمان کې دا روغتیایي خدمات هم ورته برابر کړي. دا ډېره مشکله خبره ده ځکه چې په افغانستان کې دا سیستمونه اوس ویجاړ دي. مخکې هم دمار خوان نه درلودل خو پس له هغه چې دا مرستې د ملي مرستې کمې شولې زمونږ کیفیت د صحي خدمات هم ډېر راټیټ دی او د ساختماني چارو پاکړه چې یو نیم نفر ته کنکور جوړ کړو مشکله خبره ده.
او ام د ساختمانی چارو مثلا ما غوښتل چې تاکید لک بیزیات کو پر صورت بیا بم تاسو ته خی په بل وار کې نوبت در کو زکه چې د روغتیا مسله په اخر کې به بحث ور باندې وکړي چې د غوړستنو شو سره روغتیاي ستونزې څومره دي او څومره دي اندېښنې دي چې افغانستان ته ځینې وایروسونه لکه پولیو او ځینې نور بیا سره یا توکړي. پر صورت مننه کوم. اوس هم ښاغلی صدیق منصور انصاری په لاین کې دی. انصاری صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اول بحث هم دغه د سرپناه مسله ده چې ژمی واقعا سوړ ژمی دی، داسې ښکاري او په کابل کې په ځینو نورو سیمو کې ساړه وي خصوصا د شپې لخوا. دغه 15 لکه کسان چې اوس را رسېدلي دي او نور هم درګرد را روان دي د تورخم او سپین بولدک له لارې، د دوی د سرپناه غم څنګه خوړل کېدای شي، سمدستي څه کارونه کېدای شي؟ ځکه چې دولت خو ویلي دي چې موږ کار کوو، مګر واقعا دا وس په کې شته چې کار وشي کړی د دوی لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ستاس خدلی حافظی همکاران و معزز و اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. لبدا مرغا مو گوتار سی چې چوم روینو د افغانستان شته وګړي چې دا نن یا پرون هم د ملګرو ملتونو سربنچی په خپل راپور کې دا څرګنده کړه چې 2/3 برخه افغانان له شدیدو ستونزو سره مخ دي، خوراکي امکانات او اقتصادي ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. هغه پراخ بهیر چې د افغان مهاجرینو د بیرته راګرځولو او په زور راشړلو له ایران او پاکستان نه پیل شوی، دا هم یو بل ستر بار دی په داسې یو ستونزمن اقتصادي حالت کې چې افغانستان شته حکومت او په خپل افغانان ورسره مخ دي. د اقتصادي رکود حالت خو څه چې اقتصادي وضعیت له سقوط سره مخ دی. خارج د حفیظي صاحب تشریف لري، تاسو هم همیش راپورونه لري. د سمه ده چې د حکومت اقتصادي وضعیت به لوړ ښودل کیږي چې عواید زیاتیږي، د ډالر نرخ د افغانۍ په مقابل کې راپریوزي، د افغانۍ نرخ لوړیږي، مګر دا حقیقي اقتصادي پرمختګ نه دی بلکې کاذب اقتصادي پرمختګ ګڼل کیږي. یا هم هغه څه دي چې په افغانانو شرایط سخت کړي. که موږ او تاسو دا غواید وسنجو په مختلفو لارو د تیرو حکومتونو په نسبت پر افغانانو مالی لولي شوي او د اشرف غنی د حکومت پیخی کیږي، هغه څه چې به هغه او دغه ټیم مختلف مالیاتي حوزو ته ټارګټ ورکولو یا به هدف ورته ټاکلو چې تاسو به سکل دغه مره اوایډ راټولوي او هغه به په ولس فشار راولو. دغه سیمو غوړېدلې چې مالیاتي حوزو ته هدف ټاکل شوی او ورته ویل کیږي چې د غومره اوایډ براوړی. مالیاتي حوزې هم په عام خلکو د جایدادونو په خاوندانو، د کورونو په خاوندانو او په هټیوالو سوداګرو او په دوی مالیات په ډیر به انصافانه شکل وروي او دا مستقیم تاثیر د افغانستان د عام خلکو په ژوند کوي. ځکه هیڅ سوداګر د هیڅ جایدات خاوند، د هیڅ پټي او کاروندې خاوند او د هیڅ صنعت خاوند دا تاوان ل خپل جیب نه ور کوي او نه هم پوله پټي ورته ګرځوي او نه هم تاوان ګالي، بلکې پاندی بیچاره او مظلوم او اخیری هغه فقیر او خلکو باندې فشار راځي. چې دا موږ یو ستره بې انصافي ګڼو که دا د حکومت د رهبرۍ د خوانه وي او که هم د هغو خلکو په مشورو وي چې تیر حکومتونه یې له ستونزو سره مخ کړي وو او غواړي په دې توګه د شته حکومت نه هم خلک د قرار په ځای فرار وکړي، که هغه مالیاتي فرار وي، که هغه د خاورې پرېښودل وي، که هغه د سوداګرۍ او صنعت او اقتصاد سقوط وي، که هغه د مارکیټونو او د بازار سقوط وي، ځکه خلک چې نرخونه لوړ شي ورباندې هغوی د پیرودلو وړتیا ونه لري، نو پلورل کمیږي، سوداګري سقوط کوي او د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ کله چې د خلکو ته ونه لري د سرپنا په برخه کې، د سوند توکو په برخه کې چې په دې جمعي کې خلک ور سره مخ دي، نرخونه کوم غوتات وینو، د دغه مالیاتو او نور ستونزو لامل ډیر لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ موږ او تاسو وینو چې د کاروبار نشتون کاغه په دولتي ادارو کې ډیره خلک لدندو ګوښه شوی، کاغه سوداګری و، کاغه مارکیټونه و ډیر له سقوط سره مخ شوی، بازارونه ډیر د سقوط سره مخ شوی، صنعتي خارګوټو کې ستونزې را پیدا شوې دي. دغه سیز بوګ د کرکیلې مسله د وشکالې لامل او هم د لارو د بندیدا لامل چې د پاکستان پر لور د محصولاتو د لیګل موجوده او نور څو څو وار لارې بند شوي، او نړۍ سره د سوداګری زیرا کړې ورکړي په برخه کې د مالی ستونزو چې د پیسو د لیګ مسایل دي، دا ټول د افغانستان په اقتصاد تاثیر کوي. تر کومه چې ستاسو پښتنې ته راځو، هغه د مهاجرینو ته د سرپنا مسله ده. موږ فکر کوو چې دا یو لوی او ستونزمنه موضوع ده د ستاسو حکومت لپاره هم چې په دې سول زمي کې خصوصا په هغه ولایتو کې چې هلته دغه تیره ورځ ستاسو حکومت ځینو ادارو اعلان کړی چې تر لس دولسو زیاتو ولایاتو کې به د واورې ورښت وي، بارانونه به وي او سیلابونه به راوځي، نو په دغه سي ولایاتو کې چې واوري ووري هلته په کورونو کې ژوند ګران دی، د سون توکو اخیستل را اخیستل دا ځایي خلکو دپاره ستونزمن شوي. پاتې لا دا چې مهاجر او مسافر افغانان بیرته راشي، هغوی که کورونه ولري خو ښه خبره ده، که ګاونډیان او خپلوان دوستان ورسره مرستې وکړي دا لویه خبره، مګر که دوی په خیمو کې اوسیږي، دوی په پنغالو او کمپونو کې ځای پر ځای شي، هلته د هغو کمپونو دپاره د باران د اوبو د وتلو هغه زیربنایي سیستمونه، دوی ته د څښاک د اوبو رسول، هغوی ته د تشنابونو او یا هم د ضرورت نور وسایل او امکانات برابرول، دا به په دې ژمي کې ډیر سخت او ستونزمن وي. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې شته حکومت هم نه یوازې د مهاجرو افغانانو د ژوند په اړه، بلکې د ټولو افغانانو د ژوند او اقتصادي پرمختګ په لاره کې د خلکو سره یو ځای همغږی شي، هغه امکانات او هغه بودیجی چې د افغانستان په مختلفو وزارتونو کې د افغانستان د همدې خلکو له جیبه راځي، که هغه د ترانسپورت وزارت دی، که ښاروالۍ دي، که نورې دي، لشته خالي ځمکونه په استفادې له ښو فرصتونو نه په استفادې دغو وزګارو خلکو ته د کار او زیار زمینه مساعده شي، تر څو هغوی وکړی شي ځانته د سرپنا، د خوراک خاک او د سون توکو او نورو پرمختګونو، که هغه تعلیم دی، که روغتیا ده، او که نور د البسی او یاسی او عباتی مسائلی دی، دا په خپل تمویل کړی شي.
مننه کوم له توضیحاتو نه. مو ښاغلی حافظي، یو څه چې ټولو ته معلومه شوی په افغانستان کې، خصوصا په دغسې بحراني حالاتو کې که کرونا وه یا تر هغه وروسته ځینې نور مسایلو، اوس د کډوالو مسله ده، په دغسې حالاتو کې خصوصا په ژمي کې دا د نرخونو بېساري لوړې ده، په دې مورد باندې راته ووایه، او خصوصا دغه اوسني بحران سره د مبارزې لپاره داسې څه ستراتیژي په کار وه، باید وای نه وای، څه کول په کار وو چې اوس دغسې حالاتو سره چې موږ ګیر یو باید نه وای ګیر شوي؟
لکه چې ښاغلی انصاری صاحب وفرمایل، مونږ یو بحراني حالت کې قرار لرو، او دا بحران نوې خبره نه ده. پخوا څخه افغانستان د فقر او بېګاري سره مخامخ ده، او زموږ اقتصاد داسې یو متعارف مختصر اقتصاد نه ده پاتې شوی، او یو څه رونق چې راغلی و د شورویانو د یرغل په وخت کې، پس له هغه د داود خان په زمان کې، او اوس مهال دا ټول د بهرنیانو په مرسته و، که نغلو بند جوړ شوي دي هم خارجیان جوړ کړی دي، که مایپر سړک دی جرمنان جوړ کړی دي، که کانال د ننګرهار و شوروي اتحاد جوړ کړی و، کجکی او دالاب بندونه و همدا هم د امریکایانو لخوا جوړ شوي، سړک د کابل تر قندار پورې روسان جوړ کړل، د امریکایانو جوړ کړل، بیا د قندار څخه تر هراته پورې بیا روسان جوړ کړل، حتی زموږ تعلیمي مؤسسات لکه پولیټیکنیک، لکه پوهنتون د کابل، لکه دا معیاري ښوونځی، لکه اماني لیسه، لکه استقلال لیسه، لکه حدیثیه، یا امریکایان جوړ کړل، یا فرانسویان، یا جرمنان. نو په دغه ترتیب سره د افغانستان اصلا لکه نور هېوادونه د یو بین المللي ښه مناسباتو لپاره هر وخت هلې ځلې کول. اوس مهال دا دوهم کال دی چې هغه بین المللي مرستې کوم چې وي په ټول ساحاتو کې د فرهنګي څخه نیولې تر کرنې او تر پانګونې کتاب ګرځېدلې دي، او هېڅ هېواد تر اوسه افغانستان حکومت په رسمي نه دی پېژندلې، او دا موضوع یو خالي سیاسي مسله نه ده. په عین زمان کې دا اقتصادي بڼه لري، دا ټولنیز اثرات لري، دا ناامید خلک زیاتوي، د خلکو وتښتېدل او نور هم هلې ځلې کوي چې د افغانستان څخه ووځي. دوی خو قدرونه دي، د افغانستان د خلک پوه خلک دي چې کولی شي چې خپل وطن ودان کړي. نو په دې خاطر باندې موږ څو اړخیز مشکلات لرو، او په اول ګام کې افغانستان یو مقتدر ملي او رسمي سیاسي ادرس ضرورت لري. ترڅو چې دغسې یو سیاسي بستر شتون ونه لري، اقتصادي ودې ناممکن دي. مخکې هم لکه چې ما عرض وکړ، زموږ اقتصاد ملي اقتصاد چندان خوار نه درلودل. پخوانی ولسمشر هم ویل چې فقر کرخه تر $2 لاندې ونیسو، 90% خلک فقیر ګڼل کېږي. یعنی په هغه وخت کې هم همدغسې مسله وه. نو د دغه مشکل د رفع کولو لپاره چې حداقل یو پیړۍ دوام لري، ډېر اساسي کار ته ضرورت شته. اول یو فکري محور ته ضرورت شته چې د افغانستان د اقتصادي ودې لاره څه ده، او بیا د هغې لپاره بیا کافي منابع په کار دي چې د هغه نظریات عملي شي. اوس مهال خو افغانستان په بد حالت قرار لري، او موجود په خپل داخلي منابع دي، او دا منابع کافي نه دي، او د کړکیچ د رفع کولو لپاره یو سیاسي لی تعامل ته ضرورت دی. په نتیجه کې یو مشروع او رسمي سیاسي ادرس رامنځته شي. نو کنه زموږ خصوصي سکتور خپل هلې ځلې کوي، او لنډه کمرغه په یو 15 هېوادونو کې د افغانستان د مهاجر خلک او سوداګر چې دغه هېوادونو کې مشته شوي دي، دوی خپل کاروبار په ډېر ښه صورت سره ترسره کوي. اوس مثلا په دوبۍ کې افغانان تقریبا شاوخوا $1 میلیارد تر نوبر یا دوران د کار لري په کال کې، دا د افغانستان د تجارت څخه یو څه زیات دي. همدارنګه دوی په ترکیه کې په تېره بیا په استنبول ښار کې دوی ډېر سوداګریز مؤسسات لري، ډېر کاروبار لري، کوبیکې لري، حتی کشتیرانی لري، معدنو باندې کار کوي، تجارتي او رهایشي اماکن او ساختماني چارو کې دي کار کوي. په امریکا کې همدغه سي دي، په اروپا کې همدغه سي دي، په منځني ایشیا هېوادونو کې او په روسیا کې او په یوروشیا کې او په پخواني شوروي اتحاد هېوادونو کې هم افغانان نه یوازې پیسې لري او کاروبار لري، بلکې خپل بینلی مهارت په تجارت کې زیات کړی دی. ولې که چېرته د افغانستان کې یو باثبات منظم او مسؤول شرایط سر پانګونې لپاره رامنځته شي او د افغانستان خلک ځان دلته هوسا وګڼي او د راتلونکي خپل په خطر کې ونه ویني، دوی کولی شي افغانستان ورغوي. دوی کولی شي لکه چې ترکیه همدغه ترکان چې امریکې اروپا ته مهاجرتونه کړي وو خپل پیسې او مهارتونه بېرته خپل هېواد ته راوړل، او ترکیې اوسنۍ ترکیې چې د G20 یا دغه د شل پرمختللي هېوادونو له جملې څخه یو ترکیه دی، دا د همدغه خلکو له برکته دي چې په تېر شل کالونو کې دوی وکولی شول چې یو ضعیف اقتصاد د ترکیې دغسې ورغوي لکه چې اوس ډېر مقتدر اقتصادي حالت کې قرار لري. او ټول لپاره په اول سر کې یو سیاسي بستر ته ضرورت دی، او زموږ ستونزې په بینالي ساحه کې باید حل شي. اوس مثلا مونږ د بینالي مالي سیستم د څخه بې برخه یو، مونږ نشو کولی چې خپل پیسې د سفر له لارې بېرته انتقال کړو. حتی دا افغانان چې خپل پیسې د خپل کورنۍ ته استوي، دوی مجبور چې د وسترلین یا د صرافي له لارې واستوي چې تقریبا 10 سلنه دا کمیشن لري. نو په دې خاطر ستونزې ډېرې زیاتې دي. په اول ګام کې باید مونږ خپل سیاسي ادرس جوړ کړو. بل دا چې د اقتصادي ودې لپاره باید اول مونږ خپل مشکلات په رسمیت وپیژنو. اوس بدبختي دغه دي چې پخواني حکومت هم خپل مشکلات په رسمیت نه پیژنده. دغسې ښکاره کول چې دوی هر شی ګلو ګلزار دي، خلک د لوی څخه د مرګ په حالت کې وو، دوی د تونل د سالنګ نشول جوړولی، او ویل چې مونږ مرکز دی چاره دی ترانزیت دی منطقې یو. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید مونږ خپل مشکلات په رسمیت وپیژنو، او دا ومنو چې افغانستان په دې بد حالت کې قرار لري. ځکه چې د مشکل د حلولو لپاره اول ګام دغه دی تاسو مشکل تشخیص کړئ او په رسمیت وپیژنئ، بیا پس له هغه کولی شي چې لار د حل ورته ومومي. تر اوسه پورې دا اوسنی حکومت هم کوم اقتصادي کلندر نه لري، ځکه چې پخواني حکومت یې هم نه درلودل. نو دغه لپاره افغانستان د منابعو څخه ډک هېواد دی، ولې مدیریت یې ښه نه دی؟ سیاسي مدیریت هم ښه نه دی، اقتصادي مدیریت هم ښه نه دی پاتې شوی تر اوسه پورې. او که چېرې مونږ دا خپل کورنی کار وکړو په اصطلاح کار خارجي، افغانستان کولی شي چې ډېر پرمختللی هېواد.
بله، مننه کوم. یو لنډه وقفه به واخلو، تر هغه وروسته به د ازادي رادیو زین اوریدونکو ته هم وخت ورکړو چې په همدغه مورد باندې خاصه توګه باندې دا چې سرپناوي څنګه جوړیدای شي او په څه ډول باندې له دغه راستنه شو سره مرستې کیدای شي هغه به بیا تاسو سره شریک کړي. البته نمبر د موږ د واتس اپ دی 00 و 23 00 1 1 بیا یې تکراروم 00 00 2 0 0 0 1 داسې فکر کوم آسانه شو. کولی شي موږ ته زنګ را ووهئ، البته یو لنډه دمه به واخلو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ترڅو چې زموږ ځینې اوریدونکو په واتس اپ یا هم په ټلیفون باندې زنګ راوي، د انصاری صاحب نه بیرته بل پوښتنه دا وکړو چې ښاغلی حافظي د مدیریت په برخه کې همدا چې لومړیتوبونه باید درک شي دا مسله یاد کړله، او چې څه اقتصادي ستراتیژي په خوانی دولت هم نه درلودله، اوسنۍ هم نه لري کړنلارې. فکر کوي دا مسله څومره مهمه ده، او دغه اوسنۍ بیړنۍ حالاتو کې دغه مسلې درک څومره مهم ده؟
دغه ډیره مهمه او اساسي مسله ده د ټولنې د اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او یا هم هررخیز سکتوري ودې او پرمختګ لپاره د ټولنې د وقار او نړیواله کچه د هغې د برم او عزت د خوندي تابه لپاره د سیاسي او ټولنیزو کلتوري حرکتونو او فعالیتونو ترڅنګ سیاسي چې اراده اقتصادي وده او پرمختیا ده، چې په دې برخه باید پراخ او اساسي کار وشي، منظم او سیستماتیک کار وشي، او باید وخت شوی وي. موږ او تاسو ولیدل چې دې هېواد ته په مختلفو افکارو مختلفو فلسفو او د بیلابیلو شرقي او غربي بلاکونو چې هر یو د اقتصاد توره چلوله، یو د سوشالیزم توره، د شوروي اتحاد او د وارسا د ملګرو هیوادونو تر څنګ چلوله او راغله افغانستان ته، مګر ووم لیده چې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او حتی سیاسي او امنیتي شیرازه تباه و برباد کړه. دوهم داویداران د امپریالیزم او یا هم د آزاد بازار د داوو سره راغله چې په نړۍ کې ګواکې ښې لاسته راوړنې لري خپلو هیوادونو خپلو وګړو او خلکو ته، که هلته موږ او تاسې د کوپراتیفونو یا هم د مرستو سیستمونه وګورو، که هلته د مالیو او ټکسونو سیستمونه وګورو، او په مقابل کې خپلو خلکو ته چې کوم سهولتونه ورکوي هغه وګورو، یعنی ډیر په زړه پورې ښکاري. مګر په افغانستان کې موږ ولیده چې هغه غلا او دالماران یې د افغانستان د خلکو په اقتصادي، سیاسي او امنیتي شارګونو وتپل، چې دا اوس په خپل سیګار او یا هم د امریکې د خزانه وزارت هغوی د نړیوالو غلو په نوم اعلانوي، چې په هغې کې د پارلمان یا د ولسي جرګې پخوانی رئیس او د هغه زوی، او داسې کېدی شي په لسګونو زره خلک وي چې د افغانستان د خلکو میلیاردونه پانګې ترولې دي او غلا کړې دي، د افغانستان د خلکو له وینو او زوی استفاده کړې. دغه خلک یاد شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډوډۍ، د هغوی له لباس، د هغوی د یتیمانو او د کونډو له نفقې، د هغوی له درملو اغلاوې کړي، د هغوی د موټرو د تیلو اغلاوې کړي، د هغوی د وسلو او نورو امکاناتو. دغسې موږ او تاسې ولیدل چې دفاع د کورنیو چارو په پخواني د هغه وخت وزیر د یوازې د پچو په قرارداد کې 200 میلیونه ادا وشوه، دغسې د پوهنې په پخواني وزیر د 900 میلیونو ډالرو په ارزښت د خیالي مکتبونو ادا وشوه، دغسې د سترې محکمې په قاضیانو په یو کال کې د همدې مظلومو خلکو نه د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رشوتونو ادا وشوه، دغسې د برېښنا په وزیر اسماعیل خان د یوازې د برېښنا په تصدۍ کې د 3 میلیارد ډالرو غلا دا و شو، دا چې په نورو وزارتونو کې تکړی و، مګر د یو سره هم حساب و نه شو. موږ فکر کوو چې کچېری دا اوس هم د تعقل وخت دی، دا اوس هم ښه فرصت دی که د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوټیرش، که د امریکې ولسمشر جو بایدن او د امریکې سنا، دغسې د بریتانیا او د اروپا سنا او پارلمانونه او مشران واقعا د شفافیت طرفدار وي، واقعا د خلکو او د بشر سره د مرستو طرفدار وي، لکه څنګه چې بایدن اوس د امریکې سنا استیزا ته راکاږي او حساب ورسره کوي چې د ده زوی په کومه معامله کې داخلو، که چېرته هلته په جرمنی کې د لوړ پوړي سیاستمدار لور د کورونا د وخت د ماسکونو په غلا کې ګیر کیږي او زندان ته لیږل کیږي، که دغه میلیارد ډالري غلا له سر راس نه تر قاعده راکاګل شي، د دوی نه د افغانستان د خلکو پانګې چې زموږ د خلکو د ټکسونو یا هغه خیراتونه چې د نړۍ دوستو هیوادونو او ملتونو ولسونه خلکو یې زحمتونه ویستلی، تاسې کار کړی، ټاکسم حکومت ته ورکړی، هغه ټاکس راغلی افغانستان ته د فقیرو خلکو د نفقې دپاره، د هغوی د سرپناه دپاره، هلته د پوهنتون یو پروفیسر کار کړی، ټاکس یې راغلی، هلته یو ډاکټر او نرسې کار کړی، هلته یو جوالي کار کړی، هلته په هوټل کې یو د هوټلي شاګرد کار کړی، او یا هم نورو عامو وګړو کارونه کړي او د هغوی ټکسونه د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره راغلي. که دا د دوی له دغې دریانوشو غلو او د المارانو نه راویستل شي او بیرته افغانستان ته راشي، په هغه چینلونو چې نړیوال ور باندې اعتماد لري، هغه چینلونو چې افغانان ور باندې اعتماد لري او د افغانستان خلکو ته ورسیږي. موږ فکر کوو چې افغانستان به د خونړۍ او تبهکارو انقلابونو په ځای د جدي او سری او ترقیاتي انقلابونو خاوند شي. دلته به مونږ په سیاسي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ به په علمي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ به په روغتیايي برخه کې پراخ انقلابونه او تغیرات وینو، دغه سی به په بشري برخه کې، دغه سی په صنعت او تولید برخه کې، د سید کرن او مالداري د انقلابونو خوندان بشو، او په ټولو برخه کې به موږ تاسو ته ډاډ درکو چې داسې طرحې شته، داسې امکانات شته په دې وطن کې. د دې وطن د سیاسي لوسیل زاده بچیشته کچیرته د دوی پانګې، د دوی امکانات یا هغه تکونه چې دا اوس راټولېږي، هغه مرستي چې دغه پهونه کې تلويخ میلیون ډالر دا اوس هم د دې نړۍ د عام خلکو د تکونو نه او د غوی د مرستو نه افغانستان ته راځي، کدا د ملګرو ملتونو د دریانوش مامورین په خپل اډمن کاستونه او مصارفونه لګوي، کدا په ان جی اوګانو کې په لولو فیشنی او تزئینی مصارف او په اداري مصارف مصرف نشي، او 100% ډونیشن یا مرسته 100% د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د افغانستان د ویاړلو رضاکارانو، د افغانستان د هغو اصیل او اصیل زاده بچیو په لاس شي، هغوی د خپل امکاناتو نه د افغانستان د خلکو د ترقی او پرمختګ لپاره، د هغوی د سوکالۍ او هوساینې لپاره، او د هغوی د ښه راتلونکي لپاره، او د نسلونو د تقویې لپاره کار کوي. دا اوس هم په افغانستان کې شته، دا اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته، او لله الحمد غتی بهرنی دوستان که هغه د هر عقیده، د هر فکر او د هر دین او مذهب خوندان دي، داسې خلک په نړۍ کې په میلیونونو موجود دي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په مظلومو خلکو او بشري زړه سوځي، د بشري ورونو په توګه، خويندو ورونو په توګه ورته ګوري، او د هغه سره مرستي کوي، رضاکارانه خدماتو ته تیار دي، بي بلا یوازې مرستو او همکاري ته ورته تیار دي. موږ فکر کوو ک په دقیق او ښه شکل، په زلسوان دي شکل، د افغانستان د خلکو سره دغه مرستي او د شته امکاناتو او لاسراولونو نه دغه فیصدي مالیات چې ماته استویل چې حکومت یې دا وسره ټولي، تاسو باور کوئ؟ تیر ورځ مې هم ازادي راډیو سره په بحث کې دا ویلي چې د 400 کال په نسبت ما سره داسې دغه شته چې 401 کال سره د دې چې د تیر جمهوریت په نسبت 100% 401 کال کې مالیات اوچت شو، مګر د 401 کال کوم مالیات چې راغلي، داسې کیسونه موږ سره شته چې 100% مالیات د تیر حکومت په نسبت په خلکو لوړه شوي. تاسو فکر وکړئ چې 100% مالیه هم کلولی کې خاغله حافظی صاحب هم تشریف لري، تاسو دا وګوري چې دا 100% په کوم اساس باید لوړ شي. مالیات پر عایدات دي، باید عایدات لوړ شي وي، مګر که تاسو 100% مالیه لوړوي د افغانستان په مظلوم خلکو، تاسو په مقابل کې وګوري چې 200% د خلکو اوایید مول ول کړی.
ما انځر صاحب مننه چې دغه د راستنو شو مسلې نه لکس لکس لدی ونو زوبخه چې تاسو خبرې قطه کو او یو اوریدونکو پلان کې مې چاغوي ټلیفون قطه نشي، بیا به تاسو ته اتمن نوبت درکو. خو د راستن شو په مسله باندې بلغوي سره خبرې وکړو، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست، له کوم ځای مو زنګ راولای؟
تاج محمد کندهار ورته پندمه نه هیڅ مالک نه ولید.
نو مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروگرام دی، دغه ساړه ژمی په درشل کې کندهار کې خو باور خوي، خو په کابل او نور سیمو کې چې هوا یخه ده، او دغه لکونه راسته شوې کډوال دي، د دوی د ستونزو په ارتباط غواړو د تاسو نظر وورو.
سنه سوا یخه ده، د کډوال خور روان چې خو الحمدلله اسلامه امارات، افغانستان اسلامي امارات سره تایید تنه ولې دي، افغان مرستې سره کوي، د دې دروازه پر وی او بیا هم ځنی خلک چې خپل خیمه یا خپل مزکه یا سرایونه معلوم نه وي، حتی داسې خلک لا هم خپل پښکې ولیدل چې هغه د علاقې نوم نور معلوم، چې موږ د کوم علاقې سره هجرت کړی دی و پاکستان، هغه علاقه نور معلومه. نو بیا هم مفتا پاک چې د اسلامي حکومت خیر ورکړي، جنور کومک سره وکړي، جنور نړیوال کومک سره وکړي، او اوس خو نو ژمې د خامخا بخاري او یو خونی و خیمه خامخا ضرورت ده، بیا نو داس کانټینګ یې خونه چې
صحیح ډیره مننه کوم لتاسو چې زنګ مرو. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم زینو کسانو کومنټونه یا نظریات لیکلي دي. لاغېډلې عبدالکریم پښتون لیکلي دي چې د دغه ناورین او ستونزو څخه ژغورنه پر بشري موسسو او همکاري ادارو باندې ده چې په ډېرې چټکۍ سره غږ وشي چې دا کار دي د افغانانو د مرګ او د ژوند مسله ده او په خارج کې چې افغان ورونه دي د خبره هغه دې هم په ډېرې چټکۍ خپل کومک او همکاري وکړي. له دغو راستنو شوو سره مالک انصار په نوم لیکلي، خدای دې په ټول افغانانو ورحمېږي، امین. او اسرائیل مومند لیکلي، د دې ناورین مخنیوي په هر علاقه کې د قوم مخور او امامان کولای شي چې هغه کډوال امارات ته د دوی په خبره حکومت ته په ګوته کړي چې صحیح اقدار وي، ځکه د ده په خبره زیات کډوال داسې دي چې هغوی د مخکې نه دلته نیم کورونه شته او آبادې مینې لري خو په بدبختانه هغوی هم چغې وایي چې دا مسله خانه ده او باید حق حقدار ته ورسیږي. مننه کوم له دوی نه. ځینې نور کسانو هم که وی هغوی ته به وخت ورکړو. تاسو د ازادي راډیو په 00 2 1 0 1 واټساپ شمیرې باندې کولی شئ موږ ته زنګ راووایئ. تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی. ښاغلی حافظي، ځینو کسانو اوس لیکلي وو چې حق حقدار ته نه رسیږي. په دغسې بحراني حالاتو کې فکر کوي واقعا هغه چالبازیانې ځینې خلک کوي چې که څام مستحق نه وي مخترزي، مثلا هغه د ډوډۍګانو د توزیع یا د دسترخوان په پروژه کې ځینې خلک داسې هم وو چې ښه لوکس کورونه به درلودل، بیا به نمونه په هغه لیست کې لیکلي وو یا ثبت کړي وو چې هغوی ته مرستې ورسیږي. فکر کوي اوس وخت کې هم دغسې امکانات شته چې درغلی وشي او خلک درغلی وکړي په دې برخه کې؟
د افغانستان خلک د ملي انسانی له مخې اووه نوي فیصده مسکین او فقیر دي او ډوډۍ ته اړتیا لري. او په دسترخوان کې که دا خلک راځي، زه ګمان نه کوم چې دا یو شتمن څوک دومره بېوزانه شي چې د غریبو او فقیرو خلکو ډوډۍ وخوري. خو د هغوی شمېر لکه چې ویل شو مخکې دری سلامه دی، او هغه خو په حساب کې ناراضي. نو اما دا هم شته لري چې کله چې دا اماره نفس تر کنټرول لاندې نه او د هر ستابي وګرځي، هغه شتمن خلک د دغه منابع څخه سوء استفاده کوي. او دوهم دلیل دا دی چې دا یو سیستم دغه فعال سیستم چې وکولی شي چې د درغلی مخنیوي وکړي، هغه مدرن سیستم شتون نه لري. ځکه چې دا مرستې هغه اکثر چې راځي د ملي مواساتو له لارې راځي او بیا د انجوګانو لخوا ویشل کیږي. په دوی باندې داسې یو نظارتي سیستم شتون نه لري چې هغه څوک چې بسپنه ورکوي او مرسته کوي یا هغوی کوم استازي هم دلته شتون نه لري چې دا کنټرول وکړي چې زموږ مرستې د مستقل کو ترسیه کنه رسیدي. ودي قانوني چوغه موږ خلک دي چې راځي جوګان خو تشکیلات دونه زیات نه لري. راځي هغه یو ملک پیدا کوي یا مثلا یو مخور دی قوم یو پیدا کوي ورته وایي چې لیست راوله. هغه هر څوک چې دا لیست راوي خو هغه د حکومت هم په هغه کې بیا ګډون لري. د حکومت هم داسې نه دي چې دا شتم لوی پول ممکن دي چې ډېر مرافعي او سهولري لنکوزر مولري او معنی مولري او شی ولري. اما دا غریب خلک د هر حکومت هغه هم د متاج خلک دي، ځکه چې دیو تاسو غنې دیو شون کی تنخوا 5000 یا 6000 افغانۍ 6000 افغانۍ او یو کورنۍ چې 5000 وا ته تر لاس کسانو پورې الته دوی غوړي جامع غوړي او نور ضرورتونه ته ګوري. دغه لپاره د شپږ افغانۍ څه کیږي؟ نو په دې ترتیب سره دا فخر په خپل د فساد اصلي منبع ده. دوهم دا چې هغه مامورین چې د هغوی د ژوند د معاش له لارې د حلال تنخوا له لارې سنبالېږي نه، هغوی هم په دغه مرستو باندې د دغه مرستو څخه بیا ناوړه ګټه پورته کوي. او بیا د سم سیستم نشتون دا په د تطبیق د توزیع د مرستو کې هم دا د لوی ستونزه ده. نو شفافیت څخه ډېر نیمګړتیاوي لیدل کېږي او د خلک ډېر شکایت ځینې لري. حتی هغه خصوصي سکتور هم چې خپل مرستې کوي او دا مرستې د محلي خلکو له لارې کوي هغوی هم شکایت لري چې دا زموږ پکې چیزی په بشپړه توګه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو دغه لپاره باید داسې یو شفاف نظارتي سیستم شتون ولري او دا متاسفانه اوس مهال شتون نه لري.
مننه کوم افیزی صاحب. ښاغلی صدیق منصور انصاری، د دغه نظارتي سیستم په برخه کې طالبان خو وایي چې موږ مثلا د مرستو پر سر باندې څار کوو او همدارنګه ځینې کسان راجستر کوو او راجستریشن مکمل او منظم مختزي، خو سر بیره پر دې هم دغه شکایتونه راغلي دي په زموږ په فیسبوک او همدارنګه ځینو نورو برخو کې هم ویلي دي چې هغه مستحق خلکو ته صحیح اغه نه رسیږي. او بیا د طالبانو په دوره کې پخوا هم ځینې شکایتونه شوي وو چې حتی ملایان او ملای امامان او دا خلک ځینې کلیو ځینو سیمو کې دوی هغه مرستې خپله اخلي یا یې خپلو خپلوانو ته ورکوي، مستحقو خلکو ته یې نه ورکوي. فکر کوي په دغسې یو بحراني حالت کې چې کډوال راستنیږي، خوراک او څښاک او هر څه ته ضرورت لري، که واقعا مرستې ورسره ونه شي هغه مستحق ته څه به پېښ شي؟
په دې اړه غالباً چې د رحمان بابا یو بیت دی وایي چې د غوی غوښي وایي چې په خپلو بادشاه نه دی تش د غوښو دوکاندار دی. په ټولنه کې متاسفانه داسې یو شمیر ملکان، حتی یو شمیر د ګزار وکیلان کېدای شي وي. داسې په تیرو حکومتونو کې ما څو مثالونه تاسو ته درکړه چې د وزیرانو په کچه داسې خلک چې د کروزینونو قطارونه بور پسې روانو، مګر د دغې فقیرو خلکو مړۍ تروړلې. دا یوه اونۍ مخکې زه جلال آباد کې وم، هلته د بټي کوټ ولسوالۍ یو چا راته وویلې چې داسې خلک چې مرستې د فقیرو خلکو دپاره راغلي وي او هغه شتمنو خلکو اخیستي وي، داسې کومه اداره شته چې سړی ورته شکایت وکړي او غم یې وخوړل شي؟ مایل څنګه وایي، زموږ په کلو سیلابونه راغلل، د خلکو کورونه یې وړه، څه مرستې منظورې شوې، د هغې تقریبا یو کال نه به ډېر وخت شوی وي، خو داسې څوک شته دی چې د کانال ټول فارمونه یا اکثریت فارمونه له هغوی سره اجاره دي، که هغه د مایانو فارمونه دي، که هغه د مالټو فارمونه دي، څو شرکتونه لري او هر شرکت یې 300 جریبه ځمکه اجاره لري. وایي دوی هم هغه کوټې چې دوه خونې، یو تشناب، یو برنده د هغه ورانو کورونو والا ته جوړېده، وایي دوی هم په لیستونو کې خپل نومونه لیکلي دي او دوی ته هم هغه کورونه جوړ شوي، مګر ډېر داسې غریب او بېوزلي کورنۍ شته چې هغوی یا واسطه نه درلوده یا څه څومره عذرونه او زارۍ چې کړي دوی په لیست کې نه دي نیول شوي. نو دا یو ژوندی مثال دی. دغسې په لرې کلو او بانډو کې هم په ورته ډول بې انصافي کېږي، که هغه د یو شمېر انجیوګانو لخوا وي، که د یو شمېر ملکانو لخوا. البته با انصاف ملکان او مشران او مسؤولین به هم وي چې پراخ تار به ولري. نو په دې لحاظ کې موږ د احتساب غوښتونکي یو چې باید حساب وشي او هغه امکانات چې د بېوزلو خلکو په نوم راځي هغه واقعا مستحقو خلکو ته ورسي، که دغه احتساب او دا څارنه د حکومتي ادارو، د ولسوالیو د ادارو لخوایي، که د ولایتي ځایي ادارو لخوایي، او که هم دغه امنیتي او استخباراتي ادارو له لارې، دا باید په جدي ډول وڅارل شي، وڅېړل شي او مرستې په حقیقي ډول رښتینو اړمنو خلکو ته ورسیږي. دغسې مثالونه به غالبا ډېر وي هم به د حکومت په د اړوندو ادارو په میزونو د دوی لیستونه او قضایا پراته وي. هم موږ او تاسې ته دغسې ډېر کیسونه راځي، تاسې ته په ټلیفون او په پیغامونو کې خلک دا خبرې کوي، موږ ته اکثر چې مخامخ شي را سره په جلسو مجالسو کې را سره مخ کیږي، د ټلیفون او واټساپ او نورو لارو دغسې مسایل او موضوعات را سره شریکوي. موږ ټول په ګډه مسؤلیت لرو ترڅو دغه سي قضایاوي تعقیب کړو او یا هم اړوند مسولینو سره موضوعات شریک شي، کاغه د نړیوالو ادارو مسولین دي، کاغه د کورنیو دولتي ادارو مسولین دي، او یا هم د کورنیو موساتو مسولین دي، د ملکانو او د گذر وکیلانو ټولنې او اجتماعات دي، ټول باید دي ته ډیر او جدي پاملرنه وکړي. تر څنګ یو مهمه مسله چې ما مخکې تاسو ته مخکې اشاره وکړه، د نړیوالو موساتو لخوا د ډیرو لوړو اداري مصارفو موضوع ده چې دا د دغه مرستونه ګرځول کیږي، یو دوه ځای بانکونه وګرځوي، دا بانکونه د لارې چې دا پیسې افغانستان ته راځي، کاغه نړیوال بانکونه دي، که د سویفت له لارې راځي، که د ویسټرن یونین له لارې، هغه یو فیصدي ګرځوي. دلته ممکن د افغانستان بانک خپل یو فیصدي چارج زور باندې ولري، بانکي دغه چې بیا بل بانک ته قالې یا خپل چارجز لري، دا چې بیا مؤسسات خپل اداري مصارف، د پرسونل مصارف، د خوراک خاک او د سون توکو او د موټر او د ترانسپورت مصارف پور واچي، بیا چې هغه لوکل یا کورنیو ان جی او غانو ته دغه امراستي رسیدي، هغه خپل پروپوزلونه لري، لوړې بودیجې پاره کې په اداري مصارف او په پرسونل په کورونا او په نورو سینو او وتر لاس او سلفي سره یوازې د منستریټیو کاست په نوم یو اضافي شی چې یعنی د پرسونل او د مامورینو د خوراک خاک د ټولو او د مرستو د قیمت سره بیا و تر لاس او شلفي صد اضافي نور څور باندې ورچي، چې هغه یعنی ډیر د مصرف ولم نوي اسي اضافي او اپراتیفي غوندي. دغه مصارف کرا کم شي، مو فکر کو چې د افغانستان خلکو ته تر ډیره مرستي ورسي.
مننه انصاری صاحب. اخري مبحث د خغلی حافظي چې دغه خلک چوس راستنیږي، خو خوراکي مواد تم ډیر زیات اړتیا لري، د ملګرو ملتو بیل ابلو ادارو چې خلکو سره مرستي کوي، وارد مخه ویلی او هغه بودیجوي کسر دوی ډیر زیات لري، او حتی نیمایي برخه پیسې هم چې دوی ورته ضرورت لري نه دي رسیدلي. جمع دا چې اوس لکونه افغان کډوال رسیږي، یعنی دوی یو بحران سره مخ دي پخپله. هم دلته په بهر کې افغانان څه کولای شي، خصوصا دغه د سازماني فاند ریزنګ څومره مهمه ده، یا د مرستو ټولول؟ د افغانستان کرکټ د ملي ټیم کپتان لاړ امریکا ته، $100,000 ټول کړی شو، یعنی یو سرشناسه څیره لاړ هلته کار وکړ او افغانانو سره مرستي لپاره. البته هغه ویل چې د مرستي بلغو کسانو ته ورکی چې له پاکستان راکړه کیږي راځي. دغه کار څومره مهمه ده؟ په باره نه یو هیوادونو کې اکثر دغه سي کارونه کیږي، مګر څومره مهمه ده چې خ سازماني شکل باندې وشو، خ مدیریت شي؟ فکر کوي دا مرسته کولای شي، خصوصا د خوراکي مواد او غلمړنوي او اشد ضرورت چي دغه په برابرولو کې؟
پاول سر کې خود انساني احساس او بشري عاطفه دا خو د ټولو څخه ډېر ستر فضیلت ده چې لنی کوم ورغه په غنانو کې شتون لري. زه تاسو ته عرض وکړم چې $1.1 میلیارډ په تیر کال کې هغه میشت افغانان چې په بهر کې دي خپل کورنۍ سره مرستې کړي دي، یا خپل د کورونو د بیا رغونې، یا د نوې جایدادونو په خښتو کې، دا ستوري چې دا په خپل د افغاني د ثبات لپاره یو لوی دلیل ده. یعنی $1.1 میلیون چې کله نا کله زیات هم کېږي، تر 2.3 میلیارډ هم په یو کال کې راغلی دی افغانستان ته، دا ښه بېلګه ده. دوهم دا چې دغه په خاصو ځانګړي مسایلو کې خصوصي سکتور د افغانستان هم ډېر شریفانه برخورد وکړ. مثلا تاسو ته پام شته چې دا زلزلې چې وشولې په هرات کې، او بیا د کډوالو د راتګ کې ډېر موسسات پیسې ورکړې. مثلا تاسو تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان د خپل د سخاوت د صندوق څخه 15 میلیون افغانۍ یو ورکړې، بیا نور هم د آزادې حیات مدیرۍ د اتاق پیسې ټولې کړې. مثلا زمری کامگار 10 میلیون افغانۍ ورکړل، مثلا میرویس عزیز تک 200 میلیون افغانۍ ورکړل، او اتحادیې شرکتای نفت و گاز د افغانستان هغوی هم تقریبا 10 میلیون افغانۍ ورکړل، نور پانګوال هم پیسې ورکړلې. دا احساس شتون لري، یو تیار خو هېڅ ځان په خبر نه کړل چې دا غسې او پېښه شوې دي که نه شوې. دا د بیا دوهم برخه د دې کډوال لپاره چې مشرقي سره د اوتاق تجارت د ننګرهار دا خاغلی ډاکټر مخلص احمد د موږ یو کام د چمخ کې هیڅ اوتاق ولته او سم الته دی ربي وړې دي د موظف چې په تورخم کې د اولين مرسته چې شوې د خلکو چې خلکو د چخاک او خوراکي ورسوله په اول ګام کې بیا وروسته بینلی موسسات پیدا شول او بیا حکومت پیدا شو همدارنګه په بولدک کې زموږ یو بل ملګری دی همکار دی ملګری حیات غړي دی مرکزی اتاق ښاغلی یو دینه څنګه نومیږي او بل التا زموږ د بولدک دی اتاق رئیس دی دوی تقریبا د دوه میاشتې کې چې شپه ورځ ته د کډوالو په خدمت کې دی خپل دی وسط خپ پورته مرستې رسېږي ورته دا ښه کار دی ځکه چې کچېری موږ خپل خلکو سره مرسته ونه کو بیا د بهرنۍ بهرنیان ستمه باید ولرو اول خو په خپله باید د سړیتوب ولرو اولنی کمرغه دا په عمل کې ثابت شو چې افغانان په ټوله کې دا عاطفي او دا احساسات لري او لګیا دي خپل خلکو سره مرسته کوي تر خپل امکانات څخه پورته نو او هغه د کرکټ قهرمان هم ښکار وکړ چې مقصد خلکو په فکر کې وو او لارالته یو فاندریزینګ وکړ دا مقدار مهم نه دی دا احساس مهم دی چې څونه وو چې وو کنه وو هغه دوهم مسله دا اول مسله دغه دی چې دا احساس او عاطفه ورسره شتون لري چې خپل خلک په غم کې وو اما د دې چې د زموږ د امکانات محدود دي دا تر څو چې بینډلي په لویه کچه اوس مثلا اتحادیه اروپا یو اتیا میلیون یورو مرسته کړې ده کله پیسې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او شفافیت پکې شتون لري او دا اضافي مصرفونه نه دي د لوګجري ژوند ځنې وباسو دا کچه د مرستې زیاتوي
سي ډیره مننه کوم ښاغلی حافظي لتاسو او چې ګډون موقع په پروګرام کې اخیری پښتنه بل ښاغلی صدیق منصور انصاری او ښاغلی انصاری دغه د فند ریزینګ مسله څومره مهمه ده په بار کې خو اکثرو مسایلو کې دوی پیسې ټولې یعنی په ټولنیزه کچه باندې حشمت الله شهید می مثال راوړ یعنی څومره مهمه ده چې افغانان سره متحد چې په دغه برخه کې خصوصا دغه راستن شو کډوالو لپاره اولینی ضرورت چي دي د خوراک او څښاک دغه ورته برابر کړئ شي
د غډیرا مهمه او اړینه مسله د الکترونګ چې خارجي حافظي اشاره وکړه چې یو اشاره یو یات باندې یو میلیارډ ډالر تیر کال افغانستان ته همدار افغانانو را لیږلي خپل کورنۍ سره همداسي کړی او یا هم عام افغانانو سره چالمن دي موږ فکر کوو کچيري زموږ افغان خويند اورونه هغه ویاړلي اصل او اصل زاده افغانان چې بهر میشت یا شمیری میلیونونو ترسیږي چې موږ او تاسو د ایران او پاکستان افغانان هم پکې وشمیرو چې په دې کې ډېری خاصتمن خلک دي کاروبار لري د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نړیوال نړیوال زحمت وباسي زموږ افغانان هم شته په اروپا امریکا استرالیا او نورو هیوادونو کې او دوی په غیر منظم ډول مرستې رالیږي خپل کورنۍ او خپلوانو ته دوی ټولنې لري شوراګانې لري زموږ غوښتنه او هیله لدوی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاره دا د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاره چې دوی خپلې دغه مرستې منظم او سیستماتیکي کې یو د یو پراخ او منظم پروګرام د لاري افغانستان ته راوستوي تر څو موږ وکړې شو کورنۍ په خپل پخو درولې شو او دا د سیروم په شکل نوي چې قطره قطره دوی ته د دوی رګونو تزیه او بیا چې اخلاص شي بیا راتلونکي کې بیا ور باندې کومه ته به ولرځ راشي بیا سیروم ترتیا ولري بلکې داسې د واکسین په شکل باید وی چې یو ځل ورته تطبیق شي هغه بدن نور مقاومت پیدا کړي او د وایرسونو امراض او جراثیمو په مقابل کې مقاومت ولري نو موږ یو ډیر خپکه د حکومت پر میز همیشه افغانانو ته هم دا وړاندیز کړي او اوسی ستاسی لاری هم ټول افغانانو ته ولاندې کوو چې دلته باید د کوچنیو صنعتونو تولیدی پروګرامونو او صنعتي پروګرامونو کار وشي، دغه چې د کوچنیو سوداګریو چې په دې لار کې موږ د دایمي بازارونو سترو بازارونو وړاندیز کړی، د جمعه بازارونو یو سلسله پروګرام هم وړاندیز کړی دی، د کابل په کچا څوار لستر شلو موقعیتونو کې دغه سی په مختلفو ولایتو ولسوالیو کې ټول افغانانو نزبون خیله داده چې دوی دلته خپل خپلوانو ته مرستې رالیږي، دوی په منظم ډول تنظیم کړي، کولی شو موږ چې که یو افغان کورنۍ لس زره افغانۍ ولري خپلې ولري یا مرسته ورته راځي، که دیر زره افغانۍ ولري، 50,000 ولري، 30,000 یا 200,000 افغانۍ ولري چې تر 1,500 یا 2,000 $2,500 ډالر پورې کیږي، دغه افغانان چې مرستي رالیږي دا د یو کال مرستي یو زلاغي کورنۍ تراولیږي په یو پکې زیاده شپږ میاشتو یا دریو میاشتو کولای شي په دې بازارونو کې بیا هم د خپل
کوچنیو
تولیدي پروګرامونو دلارې خپل ځوان په پخو دروي او دغه ماهي ورکولو په نسبت د ماهي نیولو چالو